سلامونه ستړي مشي دا مازیګر څلور بجې دي تاسې موخه غلازاده رادیو نهوري اوس د زده رادیو خبرونه څلور وش ساته دوام لري د سارل شپګو د مخام شپګو په لاندو څپوندو نسیو وش 25 مترو او د مخام شپګو د سارت شپګو په منځني څپا 12 شپګ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو دا روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د سپتمبر په میاشت کې د شری ناروغۍ مثبتې پیښې د تیر میاشتې په پرتله څه باندې 40% زیات شوې دي. دغه سازمان نن جمعه په افغانستان کې د روغتیا وضعیت په اړه یو راپور کې ویلي تیر میاشت په ټول افغانستان کې د شری 4155 مشکوکې پیښې ثبت شوې دي چې له دې ډلې 18 د مړینې وې. د دغه سازمان په خبره سږ کال په افغانستان کې د شری ناروغۍ ټول ټال 2500 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي. ښاغلي بینټ له یو این نیوز سره په مرکه کې چې پرون پنجشنبه خپره شو ویل دا مهمه ده چې د نړیوال بحران پر مهال په افغانستان کې د حقونو دوامداره له منځه تلل له پامه ونه غورځول شي. ښاغلي بینټ زیاته کړه د نړیوالې ټولنې غړي باید له خپلې ژمنې سره سم په افغانستان کې د بشري حقونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې ټاکل شوي نوموړی په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه خپل نوی راپور نن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یو بریج کې هغه پولیس په نښه شوی چې د پولیو د واکسیناتورانو د امنیت لپاره ګمارل شوی و. په دې بریج کې د 15 ماشومانو په ګډون وطن وژل شوی. د فرانس پرېد خبري اژانس د راپور له مخې د پیښه د دې ایالت په مستونګ سیمه کې د نجونې او خونځي ته نږدې شوې ده. د رحمت الله په نوم د پولیسو یو چارواکي د اژانس ته ویلي په بریج کې د پولیسو هغه موټر په نښه شوی و چې د پولیو د واکسین د کارکوونکو د امنیت لپاره یې ساتونکي لیږدول. د اوړان دی روانه اونۍ په پاکستان کې د ماشومان لپاره د پولیو د واکسین د پایل شوی کمپاین په ترڅ کې د خیبر پختونخوا په څو سیمو کې دغه کمپاین پر کار کوونکو او ګمارل شوو پولیسو بریدونه وشول چې په نتیجه کې څو تنو ته مرګ ژوبل اوختي و. په پاکستان کې چې روان کال د پولیو مثبتې پیښې پکې به بیساري ډول زیاتې شوې د چارواکو په خبرې د واکسین په روان کمپاین کې به چې نن وروستۍ ورځ ده له 5 کلونو 45 میلیونه ماشومانو ته واکسین وکړي. د روسیې دفاع وزارت وایي نن سهار د اوکراین 3 بې پیلوټه الوتکې د روسیې په شپږو سیمو کې رانسکورې کړې دي. د وزارت په خپل ټلګرام چینل په یو بیان کې ویلي 4 بې پیلوټه الوتکې په کورسک، 6 په برناسک، 12 په کریمیا، 8 په ورونو ویژو، 4 په اورل او 3 په بلګروت سیمو کې په ډزو رانسکورې کړې دي. چارواکو په دې پیښو کې د یو کس د ټپي کېدو خبره کړې ده. په نړیوال کې د اوکراین د هوایي مدافع ځواکونو ویلي د روسي 1 بې پیلوټه الوتکې او توغندي له منځه وړې دي. د اوکراین د اودیسیا د سیمې والي ویلي د روسي 1 توغندي د اطفایې پر یو مرکز لګیدلی چې په نتیجه کې د اوروژنې 2 کارکوونکي ټپیان شوي دي. او د امریکا د ولسمشر مرستیال او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند نوماند کاملا هیرس وایي که د هغې سیال ډونلډ ټرمپ او د هغه متحدان د نومبر د 15 په انتخاباتو کې بریالی شي د ارزونې په بخنې سره د ارزانه روغتیایي خدمتونو پروګرامونه به محدود کړي. هیرس د پنجشنبې په ورځ په ویسکانسن کې رای ورکوونکو ته یادونه وکړه چې ټرمپ له 2012 نه تر 2018 کلونو کې هم د دې قانون د لغوه کولو ناکامه هڅه کړې وه. هغې خبرې اعلان ته وویل د ټولو امریکایانو لپاره ارزانه روغتیایي خدمتونه په دې ټاکنو کې له خطر سره مخامخ دي. ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ په نومرۍ دوره کې 2 ځلې هڅه وکړه چې د قانون لغوه کړي او د 2020 کال په انتخاباتي مبارزو کې ژمنه کړې وه چې که بیا ولسمشر شو د ارزانه روغتیایي خدمتونو د قانون لغوه کول به یې لومړیتوب وي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې سره دا مطلب اورېدلای شئ. د افغانستان لپاره د بشري حقونو د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي چې نړیوال ټولنه باید په افغانستان کې بشری بحران له پامه ونه غورځوي. هغې په ځانګړې توګه د ښځو موضوع یاده کړې ده، خو بیا په افغانستان کې خلک څه وایي؟
یو لومې سوال استلنه یو دیال استلنه ده، او چې مکتب نه پرې چیرو باندې کوم نو ساته فاینسته منو مجبوره میړه ته ورکم.
د طالبانو بندیزونه نور څومره کورنۍ اړ کړي دي چې خپلې لورګانې په کم عمرونو کې ودونو ته مجبوره کړي. وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. له دې سربیره په پښتونخوا کې به په دې تم شو چې ټي ټي پي اسلام آباد ته د اوربن وړاندیز کړی و، خو اوربند یې وړاندیز یې رد شوی دی. ولې د پاکستان حکومت دا کار کوي؟
پاکستانی جنرالانو لپاره طالبان چې دي هغه خطر نه دی. هغوی اصل کې خطر چې څوک ګڼي هغه پښتانه او بلوچ ملتپاله خلک دي.
نور به طالب هم شته ملتیا هم غواړو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فریده سیال د محمود سیا منصوري په کوربتوب قربانې یو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي. ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو سازمان خبري برخې سره په یو تازه مرکه کې ویلي د نړۍ په هیڅ هیواد کې له میرمنو سره داسې ناوړه چلن نه کیږي لکه څنګه چې په افغانستان کې روان دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي هغه هیوادونه چې افغانستان ته متحد و خو دا هیواد یې په جولانه ډول پرېښود باید افغانستان هیر نه کړي. ریچارډ بینټ د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو سازمان خبري برخې یا یو این یو سره په مرکه کې وویل
دوی له نورو سره یو ځای مسؤلیت لري چې افغانستان هیر نه کړي، ځکه د نړۍ په بل هیڅ ځای کې له ښځو سره دومره ناوړه چلند نه کیږي څومره چې په افغانستان کې کیږي.
ښاغلی بنټ په دې مرکه کې ټینګار کړی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې د یوې نقشې په جوړولو کې باید د میرمنو او مدني ټولنې غږونه واورېدل شي. ریچارډ بنټ ویلي چې یوې منسجمې همغږي او د امکان په صورت متحدې نړیوالې ستراتیژۍ ته اړتیا ده، څو د بېلابېلو هیوادونو او سیمو ملي ګټو ته نه بلکې د افغانانو ګټو ته پکې لومړیتوب ورکړل شي. په دې مرکه کې ښاغلی بنټ دغه شان په افغانستان کې د چاودیدونکو توکو د ګواښونو، د بشري مرستو د اړتیا، د عدالت د کړکېچن وضعیت، د بشري حقونو د سرغړونو لپاره د حساب ورکونې د اړتیا او د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوي قانون په اړه هم خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر روان وضعیت خبرې وشي. په افغانستان کې یو شمېر میرمنې د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ د جدي اقداماتو غوښتونکي دي. د دوی له ډلې ګلرخ آرمل ازادي راډیو ته وویل
ښځو حقونه ډېر پایمالېږي، نه پوهېږم چې ملل متحد ولې توجه نه کوي. په صفت د یو افغان له خپل نورو اسلامي مملکتونو له ملل متحد نه غوښتنه هم دا ده چې هر څومره کولی شي جدیتار اقدام وکړي.
د رواداری په نوم د بشري حقونو سازمان مشره شهرزاده اکبر بیا وایي په دې غونډه کې چې د افغانستان د بشري حقونو وضعیت په اړه د ښاغلي بنټ راپور هم وړاندې کیږي باید وړاندیزونو ته یې پاملرنه وشي.
زه هیله لرم چې دا وړاندیزونه جدي ونیول شي او د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې لازمه رهبري او هغه هیوادونه شتون ولري چې د بشري حقونو مسایل ورته اړین دي، او د دې راپور د وړاندیز او د هغه غوښتنو د تعقیب لپاره یو ډله ییز ځواک رامنځته کړي چې په پرله پسې ډول د بشري حقونو او مدني ټولنې لخوا مطرح شوي.
ټاکل شوی چې ښاغلی بنټ د افغانستان د بشري حقونو په اړه خپل تازه راپور نن د ملګرو ملتونو سازمان په عمومي غونډه کې وړاندې کړي. بنټ د تېرې دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې لیکلي و چې راپور یې په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت، په ځانګړې توګه د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو حقونه بیانوي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو نیت نه لري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ له خصوصي تلویزیون سره خبرو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ یو عقدایي شخصیت کړی او وایي دغه راپور یې هم د همدې عقدې له مخې برابر کړی دی. طالبانو په زمري میاشت کې ریچارډ بنټ د دې ډلې پر ضد د منفي تبلیغاتو په خپرولو تورن کړ او افغانستان ته یې د هغه پر سفر بندیز ولګوه، خو بنټ وویل د طالبانو له دغه بندیز سره سره په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مستند کولو ته دوام ورکوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ویلي و چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي. بل پلو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وجهي صندوق ویلي چې په افغانستان کې لسته کړو حقوقو به برخه شوي له وخت مخکې وعده کول ته پرته لدی چې راتلونکي کې څوینی ودونو ته مجبوریږي. د ماشومان د ملاتړ د بنسټ مشري ټینګار کړی دی چې هیڅ یو هیواد کې د هیواد نیمه نفوس لسته کړو کار به برخې شوی نه دی، خو په افغانستان کې دغه بندیزونو کورنۍ اړکړې دي چې نجونې په کم عمرونو کې ودونو ته مجبور کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف مشري پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي او هغوی لپاره خپل غږ پورته کړي. د یونیسف مشرې کاترین راسل د پنشن مې په ورځ د اکتوبر په 10مه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه په یو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو غږونه غلي کړل شوي دي او ارمانونه یې ځپل شوي دي. نوموړي ویلي هغوی چې ښوونځي یې پر مخ تړل شوي، په کور کې ایساري او له حقونو محرومې شوي دي. دوی پرته له دې چې له وخت مخکې واده وکړي خپل راتلونکي کې بل څه نه ویني. میرمن راسل ټینګار کوي چې هیڅ هیواد د خپل نیمایي نفوس پرته پرمختګ نشي کولای. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر انجونې او کورنۍ چې لونې یې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي وایي که زده کړې نه وي او همداسې دوام وکړي اړیږي چې خپلې لونې له وخت مخکې واده کړي. د شپږو اولادونو پلار د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اول خان وایي چې ښوونځی نشته او د اقتصادي ستونزو له امله هم اړ دی چې خپلې لونې په کم عمر کې واده کړي.
افغانستان کې مکتبونه بند دي، څوک مکتب نه پرېږدي. یو لومې سوال اسکلنه یو دیالس کلنه ده او چې مکتب نه پرېږدي چیرو باندې کوم نو ساته فاینانس هم نو مجبوره میړه ته ورکم. نو افغانستان کې څوک مکتب نه پرېږدي پوسش په نو حالات خراب دي، مکتبونه هر څه بند دي.
لزده کړو به برخې نجلۍ هریوا ازادي راډیو ته وویل د نجونو پر مخ د ښوونځیو په تړل کېدو سره د دوی په ولایت خوست کې هم په کم عمر د نجونو ودولو موارد ډیر شوي دي.
ما سره په ټولګي کې ځینې نجونې یو ځای وي او ځینې لما پورته او ځینې لما څخه ښکته. هم درې کاله پس مې چې د هغوی د کورنۍ کوم کړی لیدلې یا مې دوی لیدلې چې پښتانه مې ترې کړی ده چې څنګه څه کار کوي، ښوونځي خو بندې په کور کې درسونه وایي څنګه خبره ده. نو دوی ما ته ویل چې هغوی ودونه کړي دي او ځینې یو ماشوم هم لري. نظر ډیر حیرانه شوم ځکه د هغوی عمرونه ډیر کم او بیا مې که دوی چرته لیدلې له دوی څخه هم پوښتنه کړې ده. نو دوی ویل دي چې دا لکه یو جبر و، کورنۍ موږ مجبوره کړې وو چې موږ باید واده وکړو. او هغوی ویل چې اوس لکه ښوونځي بند دي، که تاسو ډېرې هم منتظرې پاتې شئ نو فکر نه کوو چې ښوونځي به خلاص شي، نو باید ودونه وکړئ.
نوموړي له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی پر زده کړو بندیزونه لري کړي څو د دې برخلیک یې هم د نورو ټولګیوالو په شان نه شي. دا په داسې حال کې د جدي ملګرو ملتونو سازمان بیلابیلو ادارو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د ښځو څانګې په یوې ګډې تازه سروې کې اندېښنه ښودلې چې د طالبانو تګلارې په افغانستان کې د نجونو له زده کړو څخه د کورنیو د ملاتړ د کمیدو لامل شوی. دا سروې چې د افغانستان په 34 ولایتونو کې له 1,000 میرمنو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې او د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 10مه نیټه د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې لخوا خپره شوې، پکې راغلي چې 40% مرکه کوونکو ویلي د نجونو لومړنیو زده کړو څخه د خلکو ملاتړ کم شوی او 65% ګډونوالو بیا ویلي چې د نجونو ثانوي زده کړو په ټولنه کې ملاتړ له لاسه ورکړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. پاکستان یو ځل بیا د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی ترمنځ خبرو وړاندې زیرات کړی دی. دا چې ولې تفصیلي حدیث پر دې سنورو.
کڅه هم په دې ورستیو کې په خیبر پختونخوا کې نامنی زیاته شوې او افغان طالبانو د پاکستان حکومت ته وړاندیز کړي چې له تحریک طالبان پاکستان سره د خبري وکړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه هر ډول وړاندیز او مشوره ردوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ پرون پنځشنبه د اکتوبر 1 اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې له تحریک طالبان سره د خبرو په اړه وړاندیز او سلام مشورې د هغوی کورنیو ته سپکاوی دی چې د دغې ډلې د فعالیتونو له کبله له منځه تللي دي. دا غلی بلوچ په خبره د پاکستان حکومت له ترهګریزو ډلو سره چې د دې په وینا د پاکستان د ملکی وګړو او د قانون پلي کوونکو چارواکو په وژنو کې لاس لري، د خبرو لپاره هیڅ ډول علاقه نه لري. نوموړي زیاته کړې دا د افغان چارواکو مسؤلیت دی چې د ټي ټي پی په ګډون دلته د میشتو ترهګریزو ډلو پر وړاندې اقدامات وکړي، او دا یوازې د پاکستان نه بلکې د نورو هیوادونو غوښتنه هم ده. د سیاسي چارو یو شمیر افغان او پاکستانی شنون کې بیا وایي د پاکستان حکومت د تحریک طالبان پاکستان په ګډون ترهګریزې ډلې د ځان لپاره ګواښ نه ګڼي. د سیاسي چارو پوه او د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړي افراسیاب خټک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
پاکستانی جنرالانو لپاره طالبان چې دی هغه خطر نه دی، هغوی اصل کې خطر چې څوک ګڼي هغه پښتانه او بلوچ ملتپال خلک دي. ملتپال خلک چې خپل هویت خبره کوي، خپل خاور خپل وسایل خبره کوي، او افغانستان کې د مداخله خلاف دي، پاکستان د لاسوهنه نه کوي، دغه خبره هغوی ته خطر ښکاري. نو دا خپلو کې دا استخباراتي لوبې دي، او حقیقت کې دوی خلکو ته چل جوړ کړی دی، او په مرګ شو باندې دې کار نشته، پردي جنګونه راوړي دي او زموږ خاوره باندې دا خلک بری او تباه کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت مرستیال محمد نبی عمری په خوست ولایت کې وی غونډې ته په خبرو کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت ته مشوره داده چې د تحریک طالبان پاکستان سره دې جوړه وکړي. که څه هم تازه د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې د اګست په میاشت کې هغه هم له انډیپندنت اردو رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو چې ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ مسله ده، خو که اسلام آباد غواړي دوی چمتو دي چې د دوی او تحریک طالبان ترمنځ منځګړیتوب وکړي.
په راپور کې مو اوریدل چې پاکستان یو ځل بیا د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د خبرو وړاندیز رد کړی دی. اوس هم ورزو په دې اړه باندې د سفیر ستانکسی راپور ورو چې جرمني په دې هیواد کې د ایران درې قنسلګرۍ تړلې دي، د چې علت یې څه دی له سفیر ستانکسی ورو.
د ایران لخوا د یو ایرانی جرمن ته بعد د اعدام په خبرګون جرمنی د ایران کنسولګری تړي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر آنالینا بایربوک د ایران لخوا د جمشید چارمهت اعدام وحشیانه بللی.
موږ په مکرر ډول تهران ته څرګنده کړه چې د یو جرمن تبه اعدام به جدي عواقب ولري، او له همدې امله موږ پریکړه کړې چې په فرانکفورت، مونیخ او همبورګ کې د ایران درې قنسلګرۍ وتړو.
تر دې وروسته به یوازې په برلین کې د ایران سفارت فعال وي. جمشید چارمهت چې ایرانی الاصل جرمن دی، په 2000 کال کې له دوبۍ څخه د ایران امنیتي ځواکونو تښتولی و. د دوشنبې په ورځ د څو ترهګریزو بریدونو د تراحي او په شیراز کې د 1980 کال د بمي چاودنو په تور اعدام شو. دا تورونه د جرمني دولت، د چارمهت کورنۍ او د بشري حقونو فعالانو په کلکه رد کړي. اخو د ایران حکومت د جرمني وروستی دریځ غیر معجب بللی، او د بهرنیو چارو د وزیر آنالینا بایربوک بیانیه غیر حرفه‌ای سپکاو مداخله غره بللی. جرمنی هم ویلی چې د شارمهت تر اعدام وروسته خپل سفیر مارکوس پوتزل له تهران ورغخته ده. د جرمنی او ایران اړیکې له دې وروسته پیښې سره تر ټولو ټیټه کچه ته رسیدلې.
اوس هم د افغانستان په اړه نور راپورونه ته راځو. په برازیل کې یو شمېر افغان کډوال په دغه هیواد کې د ژوند له سختو شرایطو شکایت کوي. دغه کډوال چې په بشري ویزو برازیل ته تللی او هلته له رسیدو مخکې د ښه ژوند هیلې درلودې، ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کډوالو په کمپونو کې د ژبې د ځای د نشتوالي او د خوړو د خرابوالي په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دغه کډوال ډېر شمېرې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بشري حقونو له وضعیت څخه زیانمن شو، خلګو ته د بشر دوستانه دا ویزو په مرسته د هیواد ته ورغلي دي. تفصیل سنه کاکر ناورو.
د لسکونو زرو نور افغان کډوالو په څیر د کډوالۍ ننګونو یو شمیر هغه افغانان هم اغېزمن کړي چې برازیل ته کډوال شوي دي. هغه زیانګالي افغان کډوال چې د 2021 کال د اګست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشر دوستانه ویزو په ترلاسه کولو سره برازیل ته رسیدلي،
په دې هیواد کې د ژوند له سختو شرایطو شکایت کوي.
موقعی که ما در فرودگاه ساو پاولو رسیدم، ما با مشکلات زیاد روبرو بودم، بخاطر که ما پرتغالی نمی فهمیدم.
نوید عزیزی نومیگی په افغانستان کې د یوې سیمه ییزې رسنۍ خبریال و چې د هیواد پرېښودو ته اړ شو او د بشر دوستانه ویزې له لارې برازیل ته پناه یووړه. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې په کمپونو کې د کډوالو له ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي.
در کمپ هم اینجا ما مشکلات خود داریم.
په کمپ کې ستونزې لرو. په یوه کوټه کې له شپږ څخه تر دولس کسان ژوند کوو. بله ستونزه د خوړو ده چې سم نه دي.
ما غذای درست اینجا نداریم.
په برازیل کې یو شمېر افغان کډوال دا کوي چې د هیواد ته له رسېدو وروسته ځینې افغان کډوال متوجه شوي چې دوی په برازیل کې د ښه راتلونکي د جوړولو فرصت نه لري او ور شوي چې قاچاقبرانو ته د پیسو په ورکولو سره خپل سفر ته دوام ورکړي او د لاتیني امریکې له یولسو هیوادونو څخه له تېرېدو او د ډیرو خطرونو له ګاللو وروسته امریکا ته ولاړ شي. د دې کډوالو په خبره هغه کسان چې د برازیل له لارې متحده ایالاتو ته تللي هم د نامعلوم راتلونکي سره مخ دي. محمد جواد امیری چې د کابل په یوه خصوصي پوهنتون کې استاد و او له پنځو میاشتو راهیسې برازیل ته کډوال شوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
مهاجرینه که از ایران و پاکستان و از ترکیه در برازیل هر کډوال چې له ایران، پاکستان او ترکیه څخه برازیل ته راغلي لګنو ستونزو سره مخ دي. په ژبه نه پوهیږي، کار نه لري او بیکاري زوروي او هغه کسان چې امریکا خواته ځي په لاره کې له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي.
در مسیر را هم به مشکلات زیاد روبرو میشوند.
په برازیل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یونیت سیار اعلان کړی چې د دې هیواد بشر دوستانه ویزه به برازیل ته د یو ځل ننوتلو لپاره د یو سلاتی ورځو لپاره اعتبار ولري او له هغې وروسته د یادې ویزې درلودونکی کس نوي ورځې فرصت لري چې فدرالي پولیس ته ځان وسپاري او د پناه یا د بشر دوستانه موخو لپاره د استوګنې د اجازې غوښتنه وکړي. دا ویزې تر ډیره په ایران، پاکستان او ترکیې کې میشت افغانانو ته ورکول کیږي چې ډیری کډوال یې د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. په ایران کې یو افغان کډوال همایون احمدي وایي چې په دې هیواد کې د افغانانو لپاره د ژوند شرایط ډیر ستونزمن شوي او دا هم هڅه کوي چې ژر تر ژره له ایران څخه برازیل ته ولاړ شي. خو هغه وایي سره له دې چې له څه باندې یوه کال راهیسې د برازیل ویزې ته په تمه دی، تر اوسه یې په دې اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی.
زما له نوملیکنې یو نیم کال تیر شو، تر اوسه نه کوم خبر او نه کوم ایمیل راغلی، خو داسې راپورونه هم شته چې ویزې پلورل کیږي. ډیری افغانان د ځواب ترلاسه کولو په تمه دي.
د خبرو شویو شمیرو له مخې د برازیل حکومت د 2018 کال له سپتمبر څخه د 2023 کال تر اګست میاشتې پورې شاوخوا 12,000 افغانانو ته بشر دوستانه ویزې ورکړي او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې برازیل ته د تلونکو افغانانو شمیر د هغه سرپناو له ظرفیت څخه ډیر دی چې دغه هیواد دوی لپاره په پام کې نیولي. په همدې حال کې لیدل کیږي چې د هیواد د بشر دوستانه ویزو ورکول محدود کړي او په برازیل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری په خپله ویبپاڼه کې اعلان کړی چې دا ویزې یوازې په اسلام آباد او تهران کې برازیل سفارتونو ته ورکول کیږي او په ترکیې، متحده عربي اماراتو، روسیه او قطر هیوادونو کې د برازیل په سفارتونو او قونسلګریو کې د پخوا په څیر امکان نه لري. دا په داسې حال کې دا چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو، د کډوالۍ کیسونو د پروسس، بیکاري او د خپلو اولادونو د زده کړو د دوام لپاره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړۍ لسګونه هیوادونو ته کډوال شوي چې ډیری یې په دې هیوادونو کې هم د بېلابېلو لاملونو له امله له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې یو تفریحي ځای او رستوران جوړ شوی چې د مسلینو په خبره نجونې او ښځو ته پکې ځانګړی ځای په پام کې نیول شوی دی. دغه تفریحي ځای چې واما کانټیننټل نومیږي چې په شپږ نیم جریبه ځمکه کې د میلیونونو افغانیو په لګښت جوړ شوی، پرون پنجشنبې د سیلانیانو پر مخ پرانیستل شو. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ننګرهار کې د یو نوي جوړ شوي تفریحي ځای او رستورانت مسؤلین وایي چې میرمنو ته یې ځانګړی ځای پکې په پام کې نیولی دی. د واما کنټینټل په نوم دا تفریحي ځای او رستورانت د هسک ودانیز شرکت لخوا د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې په شپږ نیم جریبه ځمکه کې د 40 میلیونو افغانیو په لګښت جوړ شوی دی. د دغه شرکت د مطبوعاتو رئیس میرویس ملنګ ازادي رادیو ته وویل
په دغه ساحه کې د خويندو لپاره جلا زی په پام کې نیول شوی دی چې هلته به کوم کارکونکي کار کوي چې هغه وایټرانو منیجر او غاسونان دي هغه به هم زنانوي ورسره څنګه مو د ځوانانو لپاره او نارینو لپاره سوپر سٹور پکې جوړ کړل دي چې هغه هم کولای شي دلته خپل د ضرورت او د کور د اړتیا او د پوره کولو لپاره خریداري وکړي.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس ساجد خوګیانی هم ازادي رادیو ته ویلي چې دلته خزو ته د کار زمينه هم برابر شوي.
ځکه د زنانو لپاره بیل ځای جوړ شوی، جلاز ځای جوړ شوی چې دغه الته څومره عمله خدمتي عمله چې دغه ټولې زنانه دي تقریبا 400 پورې زنانه پکې الته یعنی زنانو خدمت کوي الته نارینه به خینه د سیوډي وړي غرفي جوړې کړي چې هغه د زنانو سودام پکې کیږي.
یادونه ده چې دا بندیزونه یوازې په ولایتونو کې نه دي بلکې په پلازمینه کابل کې هم د طالبانو د حکومت لخوا تفریحي پارکونو ته د نجونو او ښځو پر تګ بندیز لګیدلی دی. د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ د معلوماتو له مخې اوس مهال په کابل کې تر 140 ډیر تفریحي پارکونه فعال دي او د نورو پارکونو د جوړولو هڅې هم روانې دي، خو پر ښځو د محدودیتونو له امله د کورنیو ورتګ ورته کم دی. ان ځینې داسې پارکونو ته هم د ښځو په ورتګ د بندیز راپورونه خپاره شوي دي چې یوازې به دوی ورتلې. د بشري حقونو د څار سازمان مخکې په افغانو نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونو ته په اشاره د افغانستان هر کور له زندان سره تشبیه کړی و.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس به هم د افغانستان په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان په مرکز پارون او یو شمیر نور ولسوالیو کې دودیزې لوبې د ژمي پر رسیدو سره پیل شوې دي. د شیدا لوبې کوم یوې دي؟ تفصیلي په راپور کې اورو.
نورستان کې د محلي لوبو سیالۍ پیل شوې. ځای اوسیدونکو ویل د سیالۍ څخه موخه د نورستاني او دودیز لوبو ژوندۍ ساتل او لنیشي توکو څخه د ځوانانو ژغورل دي. په پارون کې د پیل شوو لوبو لیدلو او د لوبډلو هڅول لپاره د نورستان سرپرست والی قاری زیان العابدین عابد هم میدان ته ورغلی وای
او د خلکو د تشویق لپاره موږ راغلی چې خل تشویق شي او دودیز لوبي وکي او چې د نورو مصروفیتونو سره سره دی خپل لوبي ته متوجي او چې دا لوبه ورکنه شي.
ځای اوسیدونکو وای د مرکز پارون په ګډون د یاد ولایت په بیلابیلو درو کې هر کال د ژمي په پیل کې دو او لری بانډو څخه څاروي سره د تللو ځوانانو کورونو ته د راستنېدو په خوخیو کې یادی سیالي تر سره کیږي. په دغه سیالیو کې تیګه وشتنه، غشي وشتنه، غیګنیونه، منډه، بوسکشي، درسې کښونه او نورې غني دودیزی لوبې شامل دي. د پارونو سیدونکو نعمت الله د هغه میدان په یو اړه کې ولاړ دی چې چیرته په لسګونو زلمیان ځوانان او د فاخو عمر لرونکو کسان په بیلابیل لوبو بوختي.
زموږ د وطني ملي لوبو امداد چې الوس وته وایم الوس لوبه دي او غش د سي غش لوبه دي زموږ وطني او خوسيدي پلوانيان دي نور وطني لوبه موږ مختلف لوبي لرو او همدغه لوبه چې خاص نن د والیس د انعام چې خدمت دوه ګروپ د چار چا چوغټ دمر سینا مته چې دغه په دغه کې لوبه کو او والیس نن موږ ډیر خوشاله چې په ورشي په برخه کې ځوانان سره ډیر همکاري کوي.
محمد اسماعیل زماني ازادي رادیو ته وویل د ولایت په هر درا او سیمه کې د ژمي په موسم کې چې خونځي رخصت وي کرکیله نه کیږي او چاروي هم نه چرول کیږي نو خلک د دودی زلوبو تر سره کولو باندې ځانونه مصروف ساتي.
زمونږ کا ځوانان چې کم دي هغه رسی کش کوي همدارنګ الوس په نامه یو لوبه ده هغه کوي یو د غشي وشتلو یو رقم لوبه ده هغه تر سره کوي.
په نورستان کې په داسې حال کې د دودی زلوبو سیالۍ پیل شوې چې په یاد ولایت کې د دغه لوبو ژوندۍ ساتلو ترڅنګ ګڼو ځوانانو کرکټ ته هم مخه کړې او د یادې لوبې د لوبغاړو او مینهوالو شمیر هم مخ په زیاته دوده خو د وی لوبې د پاره هم مناسب لوبغالی شتون نه لري او لعمل ټول د ورته ستونزو سره مخ دي.
تو یې مې نیمه کې در تازه د میلمه پروګرام لرو خطر.